Radio.
په افغانستان کې د سهارو بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي او د ماښام تروبه په منځني صفه 1290 او افم 3.15 صفه روانه وي. پیل په دوه سهارنیو خبري مجلو کېږي. په دې لمړني نیم ساعته خبري مجله کې زه سالي در سره يم. لورستیو خبري راپور نصره د راپور ورچې په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار ورستي ورځې دی وای ګمان نه کوي د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره په افغانستان سنکی کورنی جګړه پایل سی. په خبری مجله کې نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو او نور مسائل هم څېړو. نن د جمعې مبارک ورځ د چنګاښ سرطان درويشتمه د جولای میاشتې 14مه. په پایل کې خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر چې د کار مودې پر اکیدونکو ده وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ډیرو بهرنیو سرتیرو لوتلو سره به کورنۍ جګړه پیل نه سي. خپل چارواکي وایي د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره تر څو ساعته مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړو سره وژل شوی دی. د پاکستان سره محکمې پرون صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د فساد دوسیه بیا پرانیزي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر چې د کار مودې پوره سوي او له دې هیواد په وتلو دی وایي دا امکان نشته چې د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هیواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطن وروسته دلته کورنۍ جګړه پیل سي. راین کراکر وایي نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم لا تر ته دوام ورکوي. افغان چارواکي وایي د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره تر څو ساعته مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړو سره وژل شوی دی. د بورکې ولسوال معلم محمد رجب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس پرون د یو کار لپاره د تنګي مرچ کلي ته تللی و چې له طالبانو سره مخامخ او تر څو ساعته مقاومت وروسته ووژل سو. د بورکې ولسوال ویلي چې په دې نشته کې د دې پولیس یو ځوانه لور او ځوان زوی هم وژل شوی دي. شغلی رجب دانی دی ویلي چې د پولیس لخوا له څو ساعته مقاومت سره سره ولی نموړي تم رستن دوی امنیتي ځواک نه دی رسیدلی. راپور نو وی پرون د کابل په ګډون د افغانستان غنی سیمې یوې زلزلې ولړځولې. د امریکا د مزک پوهنی مرکز دغه زلزلې د 73 په کچه 15.8 شوډلې ده. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کابل د کوم ماليزین یا مرګ جوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. راپور نو وی چې د زلزلې مرکز د فیض آباد د جنوب ختیځ په 15 کیلومتر کې د هندوکش په غرونه کې وو. د زلزلې ټکانونه د گاونډي هیواد پاکستان په ځینو شهرونو کې هم احساس شوی دی. د پاکستان ستره محکمې پرون صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د فساد دوسیه بیا پرانیزي. محکمې اشرف ته دا خبرداری هم ورکړ چې مجبور دی د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني په څیر د محکمې مهم لارښودونه عملي کړي. ګیلاني د محکمې لخوا تیر میاشت بی واکه سو. د ولسمشر زرداري دوسیه په 2001 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د عمومي بخښنې له مخې وتړل سو. محکمې وروسته دغه بخښنه غیر قانوني اعلان کړه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځمې پورز د ایران خلاف د تازه بندیزونو اعلان وکړ. په دغو بندیزونو کې تر 500 زیات هغه اشخاص او ادارې په نشه سوي چې د ایران د تدارکاتو، پټرولیم او بیړۍ چلونې له شبکو سره تړاو لري. د دې غم هدف پر ایران د لا زیات فشار راوستل شول سوي. څو نړیوالو سرونکو ته اجازه ورکړي چې د دې هواد اټومي پروګرام وڅاري. لویدیز شک لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز او د ملکی اهداف لپاره دی. په سوریه کې مخالف فعالان وایي حکومتي سرتیرو له ټانکونو او سرخیل وتوکو په استفادې په مرکزي ولایت حما کې تر 200 زیات کسان وژل دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر اداره چې مرکزي په لندن کې دی وایي دغه عامه وژنه په ترمسا کې لیکي سوي ده. د سوریه د مخالف ملي شورا مشر عبدالباسط سیدا پر دې عامه وژنې خوشحالي څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو د یو داسې سخت پریکړه لیک غوښتنه کړې چې د دمشق د رژیم په وړاندې د پوځي مداخله لار هواره کړي. بلخوا روسیه پرون د سوریه په اړه د لویدیز لخوا وړاندې سوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک مسوده رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی کاتیلوف د انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي که چیرې په امنیت شورا کې دغه مسوده چې د نوموړي په وینا د منلو وړ نه ده رای ته وړاندې سي، نو روسیه به یې ویټو کړي. د راتکو میلادیچ وکیل وایي د بوزنیا د سربي پاوز پخوانی مشر میلادیچ به د ناڅاپي ناروغۍ له کبله دوې ورځې په روغتون کې وي. برانکو اوکیتس چې د میلادیچ وکیل دی وایي موکل یې اوس تر هغه حالته ښه دی چې د محکمې په تالار کې راوغورځېدی او اوس خبرې کولی سي. بلخوا په دې به په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یو ویاندې نیرما جیلاتیچ رویټرز خبري اجنس ته خبرې وکړې. کله چې میلادیچ شکایت وکړ چې وضع یې ښه نه ده، په حق کې یوه نرس ته ولېږدول سو چې معاینه یې کړي. دوی وویل چې په روغتون کې نورو معایناتو ته اړتیا ده. په عین حال کې د دې قضیې لپاره ګمارل شوي قاضیان استماعي غونډه تر سبا یعنی د جمعې تر سهاره پورې وځنډوله. راتکو میلادی چې په بوزنیا کې د 1990 میلادي کال څخه تر 1995 میلادي کال پورې د جګړې بهیر کې په نسل وژنه، جنګي جنایاتو او د بشر ضد جنایاتو کې د نوموړي د رول له کبله محاکمه کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ویکتور یانکوویچ سره د پنځمې په ورځ د تور سمندرګي په تفریحي ښار یالتا کې خبرې وکړې. د لمی میاشتې راوروسته چې پوتین بیا ولسمشر سو، اوکراین ته د نوموړي لومړنی رسمي سفر دی. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو له روسیې څخه د اوکراین لخوا د اخیستل سویو طبیعي ګازو پر موضوع خبرې وکړې، خو کوم توافق ته نه دی رسیدلی. افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار او بجې څخه کم و د خیس په ورزو د رپورټونو برخه ته په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار وروستۍ ورځ دی وایي ګمان نه کوي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. ولسمشر حمید کرزی وایي د اداري فساد مسله جدي او اصلاحاتو ته اړتیا ده.
نظام اصلاح و نظام جوړش وړ او دا یوازې زما په حکومت نه کیږي، دا د یو سلسلې په اجراتو کیږي، په یو زمان کیږي چې ورځ ورځ طالب یافته سو.
بلخوا د حق او عدالت ګوند د توکیو په کانفرنس کې د مالی مرستو سوي ژمنې سي خو له دولت څخه خپلې غوښتنې لري.
زموږ د پیشنهاد حکومت دا دی چې هغه سیاسي قوي اراده وایي راکې چې فساد سره مبارزه کوي، حکومت را راولي.
د اسلامي حزب چارواکي وایي د انتخاباتو په قانون کې باید بدلون راسي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقامات پیوي.
د حزب اسلامي سیمو استادو ګډون درلود او خپل نظر له خپل خبرې وکړي وایي نو وکړي خپل پیشنهادات یې درلودل.
د بخښنې نړیوال سازمان د تاجکستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه او زورونه وغندله. تر اونیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پوره سوې او له دې هېواد څخه په وتلو دی وایي د دې امکان نشته چې د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هېواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطنې وروسته دلته کورنۍ جګړه ونښلي او یا د په ناڅاپي توګه اقتصاد خراب سي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راین کراکر د څرګندونو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې مهمه برخې له اجمل انس خبري.
راین کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. راین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کېږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک ووایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. راین کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلومات دی چې په افغانستان عراق دواړو کې د امریکا ملکي استازیتوب وکړ او وسته نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماتیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو راین کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمه یې کېده. کراکر همداراز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډېره بده کمزورې شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي هغه ډیر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستي پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه راین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منې راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. خاغلی کراکر منلی چې نړیوالو پوځي او ملکی مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغیز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هېواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفیر چې د کار وروستۍ ورځې دی وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به کورنۍ جګړې پیل نه سي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه روان دي. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې د پاکستاني چارواکو سره به په افغانستان کې د راکټي حملو د بندولو په هکله خبرې وکړي. افغان ولسمشر تایید کړ چې د پاکستان لخوا د افغانستان سرحدي سیمې ګواښل کېږي. جزئیات د جمیلې ظریف په رپورت کې.
ولسمشر کرزی وویل افغان دولت هڅه کوي چې په ختیځ کې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه حقایق پیدا کړي. نوموړي وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا له پولې اخوا د حملې د پاکستان د دولت پاوز او یا هم هلته د روزل شویو ډلو لخوا کیږي، خو ښاغلي کرزی وویل چې افغان دولت دغه مسله له پاکستان سره د خبرو له لارې حل کول غواړي.
د پاکستان ملت موږ سره دوستي کړې او د ډرن د اخوا خلک کور را کړی ژوند را کړی موږ لسونه دي، نو لحاظ موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید را باندې اوس موږ جواب ورکو او بیرته خلک شي داسې او بیرته کورنۍ خراب شي. نه، موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلوو، نه د برید لارې، نه د جنگ لارې، او خاصتا په دې وجه چاخوا خلق صدمه ونه ویلي او خوش نس.
ولسمشر حامد کرزی د خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وکړي. د رپورټونو لمخې د تیرو سومې شوراهي سي د ډیورن لکړکی اخوا د افغانستان د کونړ ولایت په سرحدي سیمو باندې راکټي حمله کیږي چې د سیمو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د دغه حملو لامل د سیمې یو شمیر خلک بې ځای شوي هم دي. تر دې مخکې یو شمیر کتونکو عوام افغانانو له حکومت نه غوښتي وو څو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق مروی چې که افغانستان پاکستان ته غخمتون کې ځواب ورنکړي نو دا به د هیواد له ملي حاکمیت سره لوی خیانت وي.
ولسمشر تیر کال هم دغه عکس العمل خي او دا نور د افغانستان ګوندانو ته او د افغانستان مخالفینو ته مخصوصا هغه علاقات چې استخباراتي دي په پاکستان کې هغه ته جرات ورکړي چې ډېر په بېشرمانه توګه خپل دغه مداخلات ته دوام ورکړي. ولسمشر دا خبره د دې اصلي نظری د ولس سره او د افغانستان ملي حاکمیت سره او د افغانستان ملي توانت سره یو ملي
دا لمړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو دا ډول راکټي حمله کوي، بلکې مخکې تر دې هم څو ځله د افغانستان په یو شمیر سرحدي سیمو راکټي حمله کړې وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې باید بدلون راسي څو راتلونکي انتخابات سم ترسره سي. د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال پرون په کابل کې پر تیرو انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې یو شمیر بهرنیو کړیو په کې لاسوهنه درلوده. تفصیل د اسد الله الدین پر پټ کې.
د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو په جوړ شوي قانون کې د خلکو، ګوندونو او مدني ټولنو نظرونه نه دي اخیستل شوي او په همدې اساس د تعدیل غوښتنه کوي. په کابل کې د حزب اسلامي رئیس او د اقتصاد برحاله وزیر عبدالهادي ارغندیوال د پنځشنبه په ورځ د خپلو پلویانو په یوه لویه غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. که څه هم ښاغلي ارغندیوال راتلونکو انتخاباتو ته د حزب اسلامي لخوا د کوم کاندید یادونه ونه کړه.
ما خواهان انتخابات شفاف و عاری از هر گونه مداخله
داخل مونگ شفاف او د کورنۍ او بهرنۍ للاسوهنو پرته انتخابات غواړو، خو آزاد او شفاف انتخابات هغه وخت ترسره کیدی شي چې د انتخاباتو په کمیسیون او قانون کې سمون راشي. په دې کې باید د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات ځای شي. د شفاف انتخاباتو یو لار د الکترونیکی تذکیرو ویش هم کیدی شي.
دغه غونډه د حزب اسلامي د حقوقو لخوا جوړه شوې وه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د سولې له بهیر سره یو ځای شوې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرو انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو د تکرار د مخنیوي لپاره یې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه جوړه کړې ده. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په دغه طرحه کې د حزب اسلامي په ګډون د ټولو ګوندونو، مدني ټولنو او کارپوهانو نظرونه اخیستي دي.
باید ووایو چې په دې طرحه کې د ټاکلو خپلواک کمیسیون هم د آزادو سره او هم د مدني ټولنو سره او ور سره د هغو کارپانو سره چې په انتخاباتو کې دوی آگاهی او پوهی مشورې شوې دي او بل اخر د دوی نظرونه په دې کې راغونډ شوې دي. په دې طرحه کې په ځینو ولایتو کې د دغه طرحې پاتله د نظرونو کوم پروګرامونه چې پلار اچول کېدل د حزب اسلامي تینو استازو ګډون درلود او خپل نظرونه خپل خبرې وکړې وینا وکړې او خپل پیشنهاداتې درلودل.
دغه طرحه په تېره جوزا میاشت کې جوړه شوه چې دا مهال په عدلیه وزارت کې ده او ډیر ژر به د تصویب لپاره ملي شورا ته هم وړاندې شي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره کورنۍ جګړه پیل نه سي. افغان چارواکي وایي د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره له څو ساعته مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړیو سره وژل شوی دی. راپورونه وایي د کابل په ګډون د افغانستان ګڼې سیمې یوې زلزلې ولړزولې. د پاکستان سترې محکمې پرون صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر خلاف د فساد دوسیه بیا پرانیزي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د ایران خلاف د تازه بندیزونو اعلان وکړ. په سوریه کې مخالف فعالان وایي حکومتي سرتیرو له ټانکونو او سرخیل وتکو په استفادې په مرکزي ولایت حما کې تر 200 زیات کسان وژل دي. د راتکو میلادچ وکیل وایي د بوسنیا د سربي پاوس مشر میلادچ په د ناڅاپي ناروغۍ له کبله دوی ورځې په روغتون کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ویکتور یانکوویچ سره پرون د تور سمندرګي په تفریحي شهر یالتا کې خبرې وکړې. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه په سهارنۍ خبری مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهارو بجې اولس تخیدي او اوس به احمد تکل ته غوښتو چې ځینو غربي خبرونو د افغانستان په اړه کومي تفصیلي خبرې کړي دي.
د امریکا چاپ د نېشنل انټرست د درې میاشتنۍ خبرونې په نوې غنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کړي له پاکستان سره مخ پر وړاندې تګ څرل شوی. په مطلب کې راغلی دی چې لا تلسو میاشتو وروسته د اسلام آباد او واشنگتن په ستونزمنو اړیکو کې یو محسوسه خیګنه تر سترګو کیږي او داسې یو فرصت رامنځته شوی چې له دې لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د یوې دوامدار سولې په ګټه کار واخیستل شي. نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي واشنگتن او اسلام آباد ته چې اوس په خپلو اړیکو کې وروستی خرابوالی اروپیات شي نو له یو بل څخه د زیاتو توقعاتو له تګلارې ډډه کوي او د دې شراکت د اغیزمن دوام په خاطر له لازم سازش څخه کار اخلي. خبرونه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د روانې اونۍ په پایل کې له خپلو افغان او پاکستانی سیالانو سره هغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه چې د افغانانو په مشرۍ د مخالفو وسلوالو د ټولو ډلو په ګډون د سولې له بهیر څخه پر ملاتړ ټینګار کوي. خبرونه د واشنگتن او اسلام آباد د خکیدونکو اړیکو د یو مثال په توګه د میرمن کلینټن د دې وینا یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتي لارې پرانیستو خوده چې پاکستان په سیمه کې د ثبات په ټینګولو کې یو مسؤل نړیوال شریک دی. خو د خبرونې په وینا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو او له هغو افراطي ډلو سره چې افغان او امریکایي سرتیري او ملکیان وژني د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د اړیکو په څیر د ځینو مسایلو په اړه مشروع شکونه لا هم پر ځای پاتې دي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې کړکیچ په پراخېدو دی او په همدې حال کې افغان حکومت ګواښ کړی چې د کونړ پر سرحدي سیمو د توغندیو د توغولو په خاطر به له اسلام آباد څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. راپور زیاتوي غرنۍ او په ځنګلونو پوښلی کونړ له قبایلي سیمو سره چې د پاکستان حکومت ډیر کنټرول نه پیلري ګډه پوله لري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وړاندې لیکي څرنګه چې پر دې سیمه د راکټي حملو اصلي علت اوس هم ناڅرګند دی نو په کابل کې راز راز نظریې خوله په خوله ګرځي. خبرونه د یو تن نظریې راخسته ده چې وایي پاکستان په دې توګه په افغانستان کې دننه د خپل قلمرو د پراخولو په فکر کې دی.
افغان ولسمشر حمید کرزی وایي په اداري په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره 14 ټکي په پام کې نیولې دي. حمید کرزی پرون په کابل کې د غیلان په یو غونډه کې وکړ چې دغه غونډه د افغانستان په اړه د ټوکیو له نړیوال کانفرنس څخه وروسته جوړه شوې وه. حمید کرزی پکې د نړیوالو مرستو په اړه هم وغږېد. تفصیل د حمید عثمان په رپورت کې.
ولسمشر کرزی چې د پنځشنبه په ورځ د ټوکیو په کانفرنس کې تر ګډون وروسته خبریالان ته څرګندونه کولې، ویل چې د دغو اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي.
پرون چې راورسېدو اول کار مې دا و پرون سهار چې مجلس جوړ کړم د مربوطه ادارو او د وینا د هغو نقاط په باب چې اقدام باید پر وسي، څوارلس نقطې راغونډې شوي دي او پر دې څوارلسو نقطو به اقدام کړو. حکمونه یې همدا اوس زما پر میز پراته دي. د دې کانفرنس چې ولاړ سم ګورم او انشاءالله تر اصلاح وروسته به امضا کړم. نظام اصلاح غواړي، نظام جوړښت غواړي، او دا یوازې زما په حکمو نه کېږي، دا د یو سلسلې په اجراتو کېږي، په یو زمان کېږي چې وروزورسو طالب یافته سو.
د روان لمریز کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د حکومت د درېګونو قواوو په غونډه کې جمهور رئیس ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو اصلاحاتو د راوستلو لپاره اقدام وکړي. حامد کرزي د درېګونو قواوو په غونډه کې دا منلې وه چې په دولت کې فساد لوړې پوړۍ ته رسېدلی او د هغې د له منځه وړلو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشر په داسې حال کې د نویو اصلاحاتو د راوستلو او په حکومت کې د فساد پر ضد له مبارزې خبرې کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د توکیو په کنفرانس کې د 1400 میلیارد ډالرو شویو مرستو د لګښت په اړه اندېښنې شته. خو ښاغلي کرزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په حکومت کې به د فساد مخه نیسي.
د قانون پلي کوونکي ادارې په دې کې خپل اقدامات کوي او څه چې قانون وایي هغه به کېږي. د خارجي پیسو راتګ به افغانستان ته دا هغه خارجي پیسې چې راغلي دي افغانستان ته او د افغانستان د دولت لخوا مصرف شوي دي، د هغو د پیسې حساب شته. هغه پیسې چې افغانستان ته مخامخ نه دي ورکول شوي، دوی په خپله مصرف کړي دي، د هغو حساب زموږ سره نشته، نیم ورکولای شو. هغه به د خارجیانو په خپل ورکي او موږ سره په خبرو کې، او هلته فساد سخت ډېر.
په دې وروستیو کې د جاپان په توکیو ښار کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 1400 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه.
بلخوا د حق او عدالت ګوند د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو هرکلی وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګوي. د دې ګوند مشرتابه هیئت پرون په کابل کې خبر لنه تول چې افغان حکومت باید د فساد د له منځه وړلو په برخه کې په ملي او نړیواله سطحه خپلې ژمنې عملي کړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
د حق او عدالت ګوند له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د نړیوالو مرستو د ښه لګولو لپاره ټینګه سیاسي اراده غوره او یوکاري طرزالعمل جوړ کړي. د دې ګوند ویان حمیدالله فاروقي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې افغان حکومت د فساد جرړې و نه باسي او په توکیو کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې لخوا کړې مرستې سمې و نه لګوي، ګمان نه کوي چې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. خاغلی فاروقی افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په شفاف ډول د نړیوالو د تازه مرستو د لګولو لپاره دی په هر دریو او یا هم شپږو میاشتو کې خلکو ته حساب ورکړي.
موږ په شنه حکومت دای چې واغ سیاسي قوی اراده وایي را اکیڅه فساد سره مبارزه کوي، حکومت را ایرولي او د فساد په مقابل کې ذاتی تحمل نکړي. زه فکر کوم چې په تر دا توانایي شته او په دې خاطر چې د افغانستان ملت حمایت ورسره دی، په دې رابطه او د افغانستان بینلي دوستانو حمایت ورسره وي، وسیم امکانات چې افغانستان دولت لري کولی شي کچیرته اراده وکړي بدبختي په مقابل کې کېدای شي موافق شي.
د سیاسي ګوندونو لخوا د غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالو د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د سباندې 1400 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. خو په عین حال کې د توکیو په کانفرنس کې په افغانستان کې اداري فساد او بی عدالتي یوه لویه ننګونه وبلل شوه او ټینګار پکې وشو چې افغان حکومت باید د اداري فساد پر ضد خپل مبارزه نور هم جدي او چټک کړي. سیاسي ګوندونه او عام خلک له افغانستان سره د توکیو په کانفرنس کې د تازه مرستو د شفافه لګولو لپاره د سپارښتنې په داسې حال کې کوي چې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره نړیوالو څه باندې 50 میلیارد ډالر مرسته کړي، خو ویل کیږي چې دا مرستې په دولتي دستګاه او نړیوالو مؤسسو کې د پراخ فساد د موجودیت له امله پر ځای نه دی لګیدلی.
ستاسو له پیغامونو نه
ټولې خپرونې زه تله اورم، ډېرې خوښوم واقعا چې د سین وړ خپرونې دي، ما ته ډېرې جلیږي دي، ډېرې په زړه پورې دي. زما پیغام درسته پرېږدم نه چې پکې نشر شي، زه به ډېره خوښه شم خپله زما پیغام نشر شي، ځکه چې زه د ازادي راډیو ډېره مینهناک اورېدونکي یم. زه به خوښه شم که نه ستاسو همیشنۍ اورېدونکي بشم او د خوست څخه به ستاسو سره زه تماس نیسم.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسې هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته هر ورځ له هر ځای څخه هر وخت زنګ راوهئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 3 4 1 6 3 4 1. شمیره بیا تکراروم 0 3 4 1 6 3 4 1. ازادي راډیو هر ورځ سار لوو د ماشام تر بجو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان، دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پلی عالم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګه، جلال آباد، توسد آباد کې د اف ام پر 7.15 سپه صافه واځي ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې پیدا کړي. ادرس دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د تاجکستان په محبسونو کې شکنجه او وهل کول وغندل. د دغه سازمان وروستی رپورټ وایي چې د تاجکستان د محبسونو چارواکي هر ورځ بندیان شکنجه کوي او ځوروي، او د دوی کورنۍ د پولیسو له ویرې رسمي مراجعو ته د دغو پیښو رپورټ نه ورکوي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکي راشیل بوګلر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د تاجکستان پولیس په ډیره ناوړه توګه له شکنجې کار اخلي. دوی بندیانو ته د برېښنا ټکنونه ورکوي، جوش اوبه ور باندې پاشوي، زندۍ یا خفه کوي، وهي ټکوي، په سګریټو باندې سوځوي، تیری پرې کوي او یا د تیری ګواښ ورته کوي. بوګلر وایي اقرار یا رشوت ورکول د پولیسو له شکنجې د خلاصون یوازینۍ لاره ده. د تاجکستان پارلمان د روان کال په پیل کې د هیواد جزایی قانون بدل کړ. په نوي قانون کې شکنجه ممنوع ده. د نوي قانون سره سم کچېری کوم کس د شکنجې مرتکب شي نو له 5 تر 15 کالو پورې په حبس محکومیږي. خوراشیل بوګلر د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکي وایي تاجک چارواکي دا شان وعده کوي خو عملي کوي نه. هغه وایي چې چارواکو په غیر رسمي توګه د شکنجې له لارې د قضایاو حل ته یو امتیاز منلی دی. په دې معنی چې که امنیتي چارواکي څومره ډېرې قضیې د شکنجې له لارې حل کړي هغومره امتیازات ترلاسه کوي. د تاجکستان چارواکو د شکنجې ځینې موارد تایید کړي دي خو وایي چې په دغه هیواد کې شکنجه عامه او پراخه نه ده. د تاجکستان د لوی څارنوال دفتر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په تیر کال کې د شکنجې د 26 مواردو رپورټ دوی ته شوی چې یوازې 15 تایید شوی دي. د تاجکستان په جنوب کې د ختلان ولایت یوې محکمې د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ د یو پولیس لخوا په محبس کې د 15 کلونو د ښکته عمر بندیانو د شکنجې او ځورولو قضیه تحقیق کړه. د تاجکستان څارنوال وویل چې د جزا د قانون له بدلون وروسته دا لومړی دا ډول قضیه وه چې د محاکمو لخوا تعقیب شوه. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی دی چې له امنیتي چارواکو څخه د تحقیق لپاره باید یوه خپلواکه اداره جوړه شي او بندیانو ته باید د دوی د حقوقو معلومات ورکړل شي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان د تاجکستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه او ځورول وغندل او په دې اړه خپل اندیښنه څرګنده کړې ده.
د ژوند رنگونه.
نوم احمد زیدم. زدلته دا جرمن رول او سوپ دا شهید په خومه.
په دې رستوران کې کوم شیان تاسو ډیر په خوي؟
چرګان دی، روز یو برګر دی او جرمن رول دا شهید ډیر په خو.
تخپله کوم شی په خولی سي؟
زخپلم دا سوپ جرمن رول.
جرمن رول فکر کوم په خاله په افغانستان کې نه پخیدل نو اوس وختو کې پیدا سوي دي. دا د کوم ځای راکېم دي؟
دا زمنګ یو استاد په خور کې کار کړو. بس هغه سره موږ سلور کال شاګردي وکړ. هغه په کراچۍ کې دا کار کولو بعد لمغه نه موږ زده کو.
اوس کې لګي دي په خوله پړه راتوي کنه دا جرمن رول سره قمت است پخوي.
جرمن رول اوله دا غوخه دیګي کې اچو نه به خمه د کو چاړه سره دم چې مېدا کې بعد لغه نه گازرې شمله مرچ کو ادرک دا شوینه غړو په خوی بیل بیا غوغ سره مکس کو. واه سره چې مکس بعد لغه نه بیا ورته پراټه اچو داغه کې میا چې سره ک جرمن رول پراټو کې بیا یک دوی بیا تاو و لغه نه بیا غړو کې سره کو.
د څه کوم کسان سره چې کنه دوی چرګان دی رخلی برګر رخلی کې جرمن رول دی رخلی.
چرګان هم اخلي، برګر هم اخلي، جرمن رول هم اخلي. دا درې شوینه اخلي ډیر.
تاسو خو لته کله د شین تیاروي په خوی کنه آی د ځان لپاره بیلوي؟
بله و پلی ګور چې څنګه ده د ځایخه خده کا خراب ده څنګه ده بعد لغنه به نور خلکو ته تیارو.
دی بس به تاسو تور په کار کوي
ولان د دکاندوري پورې خبره ده چې بازار یې غده ډیر زره سلویخ زره شل زره نظر کی
په دوم په پیسو کې به تاسو تور په رسیدي
دی ورځې 500 روپۍ راکې مې شي 15000 روپۍ نو
بیا څنګه ده یا کورنۍ لګښت په 15000 روپۍ پورې کېدلې سي؟
او شکر ده تیریږي خو سلور نه سي هغه کار کوي زم کار کوم کی گزارا کی.
کارونه خو ډیر دي کنه، ولې دې وغوښتل چې راسې په یو رستورانت کې آشپزي وکړي؟
ولا نو مخکې نه و دومره ډیر کارونه.
څنګه راتلونکي ته څه پلان لرې؟ همدلته په آشپزي کې که کوم بل کار ته مخه کوې؟
اول خو خپل کوشش کوو چې خپل کار پیدا کړو، خپل یو دوکان به جوړ کړو، که ونه شو بیا هم دغلته به پروت و.
ډېرې مننه تاسو نه.
تاسو نه مهرباني.
دا د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو لمړنۍ یو نیم ساعته خبري.